آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د خبرونو لندز د افغانستان د ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قومندان ویلي دي چې بی پلوټا الوتکې پرون د جمعې په ورځ د خوست په سرحدي سیمه کې د جنازې د مراسمو په ګډونوالو باندې برید کړی دی. د سواد د درې د پولیسو قومندان ویلي دي چې په هغو لسو کسانو کې چې د ملالې یوسفزۍ باندې د حملې له کابله نیول شوي وو اته تنې آزاد شوي دي، او سپینې ماڼۍ نه ویلي دي چې په دې حاضره شیبه کې ویلی نه شي چې په چین کې ډیره کمپیوټري غلو دي د امریکا په هغې فدرالي اداره باندې کمپیوټري حمله کړې وي چې د میلیونو امریکایانو سوابق راغونډوي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به نوملی دا رپورټ راوخلو چې وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی نو وایي چې د چاپیریال خرابوالي له امله اقلیمي تغیرات په افغانستان باندې نسبتا ډیر منفي تاثیر کړی دی، او بیا به دا رپورټ راوخلو چې وایي د سباون په نامه د لیبیا نوې حکومت نویره لري چې د سیال حکومت سره بل هفته په جنیو کې غونډه کوي، هغه به نتیجه ورنه کړي، او په آخر کې به د امریکا غږ سره مقاله واوري. او خدا دې اوس به طاهر ارڅزی صاحب تاسو ته خبرونه او درواورم.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قومندان عبدالبصیر خپل واک ویلي دي چې بیا پیلوټ الوتکې پرون د جمعې په ورځ شاوخوا 12 بجې د خوست په سرحدي سیمه بټۍ تانه کې د جنازې د مراسمو پر ګډونوالو باندې حمله کړې ده. خپلواک په برید کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو یوې بلې حکومتي باوري خبري سرچینې امریکا غږ ته ویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 4 کسه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمي شوي دي. د خبري منبع وویل چې د جنازې د مراسمو د ترسره کېدو څخه وروسته چې خلک بیرته روان شول بیا په لوټه الوتکې حمله وکړه. په خبر کې ویل شوي دي چې جنازه د پاکستان څخه اخیستل شوې وه، او په 4 پیکاپ موټرو کې وسلوالو کسانو بدرګه کوله. د بلې خوا د ننګرهار د ولایت د هسکې مینې د ولسوالۍ او د چپرهار د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د بې پیلوټه الوتکې په بریدونو کې 19 وسلوال کسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندان ویان سمونیار حضرت حسین وویل چې دغه بریدونه پرون په محلي وخت د ماښام 6 بجې د چپرهار او هسکې مینې د ولسوالۍ ترمنځ د نری اوبو په سیمه کې شوي دي. هغه وویل چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د سوات د درې د پولیسو قومندان سلیم روت ویلي دي چې په هغو لسو کسانو کې چې د نوبل د جایزې په ګټون کې ملالې یوسفزۍ باندې د حملې له کبله نیول شوي وو اته تنه آزاد شوي دي. مروت لویدیځو خبري رسنیو ته وویل چې دغو اتو تنو ته له دې کبله براءت ورکړل شو چې د هغوی په خلاف کوم ثبوت او شواهد ترلاسه نه شول. دا خبر د پاکستان نورو امنیتي چارواکو هم تایید کړی دی. پاکستاني چارواکو د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې دغه لستنه په دې تورن دي چې په ملالې باندې د حملې پلان جوړ کړی او هغه یې ترسره کړی وو، او له همدې کبله لږ د 25 کالو بند سزاګانې پورې راختلې وې. د حمله په ملالې باندې په 2012 کال کې چې هغه له 14 کلنه وه وسوه، هغه ژوندۍ پاته سوه او برطانیې ته د علاج لپاره واستول سوه، او اوس هم په برطانیه کې ژوند کوي. پاکستانی طالبان ویل دي چې په ملالې باندې دا حمله دوی وکړه، او که پاکستان ته هغه بیرته راسي نو بیا به هم حمله پر وکړي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې په دې حاضره شیبه کې دا نسي ویلی چې په چین کې ډیره کمپیوټري غلو دي د امریکا په هغه فدرالي ادارې باندې کمپیوټري حمله کړې و چې د میلیونونو امریکایانو سوابق راغونډوي او هغوی ته په حکومت کې د کار ورکولو په اړه امنیتي اجازه نامی ورکوي. نتاق جاش ارنس پرون د جمعې په ورځ وویل چې اف بی آی د امنیتي چارو د سرغړونو تحقیقاتو ته دوام ورکوي او تر اوسه لا ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره سي او مسؤول کسان معلوم سي. مخکې د امریکا د قانون تطبیقولو چارواکو ویلي و چې په چین کې ډیره کمپیوټري غله چې احتمالاً د چین د حکومت سره به اړیکې لري په دې حملو کې لاس لري، که څه هم چې هغوی په دې اړه تفصیلات ورنه کړل چې هغوی څنګه دې نتیجې ته رسېدلي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت نتاق هانګلی د جمعې په ورځ په دې تورونو باندې سخت انتقاد وکړ او ویې ویل چې دا تورونه ټول په غیر مسؤولانه توګه لګول شوي دي. هغه وویل چې داسې حملې په عمومي توګه نامعلومې وي او د سرحدونو هاخوا ته کېږي او دا سخت ده چې د هغوی اصلي ریښې دي پیدا سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. ملګرو ملتونو د یوکران په شخړو او جګړو کې د ټولو شاملو خواو څخه غوښتي دي چې د اوربان د هغې موافقې بشپړ مراعات وکړي چې د دې کال په سر کې منصر اغلی ده. ملګرو ملتونو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې ټاکل شوې وه د امریکا د دفاع د چارو لوړپوړي چارواکي او ډیپلوماتان د جمعې په ورځ د جرمني په شتوتګارد کې د امریکا د اروپایي قومندانۍ په قرارګاه کې سره وګوري او په روسیې باندې د اروپایي اتحاد او امریکا لخوا د لګول سو اقتصادي بندیزونو په نتیجو او تاثیراتو باندې غور وکړي او د یوکران په مقابل کې د روسیې د نورو اقداماتو په مخنیوي کې د ناتو ستراتیژي وسیړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن پرون د جمعې په ورځ د امنیت شورا یوې بیړنۍ غونډې ته وویل چې موږ دې ته ګورو چې شخړې او جګړې بیا پیل نسي او د جګړو په سیمه کې دا جګړې نورې پسې زیاتې نسي. موږ په دې دواړو کې د یوې زغم او تحمل لا نه لرو. له بلې خوا د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پرون د جمعې په ورځ د یوکراین د جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو سره په تلیفون کې خبرې وکړې او په ختیځ یوکران کې د جګړو د زیاتېدو له کبله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. سپین ماڼۍ ویلي چې دواړو مشرانو دغه راز د روسیې څخه وغوښتل چې د فبروري د میاشتې د اوربان د شرطونو مراعات دې وکړي. د امریکا د اردو چارواکو ویلي چې د ائتلاف هوایي حملې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په جګړه مارانو باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی او دا چې ائتلاف دښمن په زیات شمیر د جګړې د میدان څخه په شا کړی دی. ډګر جنرال جان هیسترمن چې د دوو هوایي حملو مشري کوي پرون د جمعې په ورځ وویل چې دی فکر نه کوي چې داعش دې په عراق کې په لوړه کچه پرمختګ کوي. هغه وویل چې هغوی وخت په وخت تاکتیکي پرمختګ کوي او دې پرمختګ ته ستراتیژیکي کامیابي ویل کېږي، خدای کامیابي نه ده. هغه دا تبصره څو ورځې وروسته له هغه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انتونی بلینکن وویل چې د داعش په مقابل کې د اردو په عملیاتو کې په څه کم یو کال کې څه د پاسه 10 زره جګړه ماران وژل شوي دي. عراقي چارواکو ویلي چې طارق عزیز چې د عراق د پخواني مشر صدام حسین په رژیم کې ډیره موده د یوه لوړپوړي چارواکي په توګه پاتې شوی و د نه اویا کالو په عمر مړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د هغه صحت ښه نه و. عزیز د صدام حسین په حکومت کې د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر وو او د صدام حسین د باور او اعتماد وړ سلاکار هم وو. په هغه باندې په 2010 کال کې له دې کبله د مرګ سزا راختلې وه چې په عراق کې د شیعهګانو په وژلو او تعقیبولو کې نقش درلود، مګر دا سزا پر تطبیق نه شوه. په هغه باندې د نورو جرایمو له کبله هم د بند بیلی بیلی سزاګانې راختلې وې. طارق عزیز عیسوی وو او په 1983 کال کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مقرر سو او وروسته په 1991 کال کې د صدر اعظم مرستیال سو. امریکا د رواندا څخه غوښتي دي چې په اساسي قانون کې دي داسې بدلون نه راولي چې جمهور رئیس پال کاګامي ته اجازه ورکړي چې د دریمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ امریکا ژغته په یو بیانیه کې وویل چې متحده ایالات په دې باور لري چې دیموکراسي د قوي مؤسسو په درلودلو سره پرمختګ کوي، نه په قوي اشخاصو سره. په دې بیانیه کې چې د افریقایي چارو د ادارې لخوا خبره شوې ویل شوي دي چې امریکا دې ته متحده ده چې په 2018 کال کې په سوله ایزه او دیموکراتیکه توګه د رواندا د خلکو لخوا د انتخاباتو له لارې نوي مشر ته واک اختیار انتقال شي. او د امریکا د متحده ایالاتو په اقتصاد کې د تیرې مې په میاشت کې 280 زره کارونه خلکو ته پیدا شوي او د بیکاری کچه 15.5% وه او له بلې خوا ډیرو خلکو د کارونو د پیدا کولو حل ځلې کولې. واشنگتن هغه خلک بیکار نه بولی چې هغه په فعالانه توګه د کار پیدا کولو حل ځلې کوي. د کار او کارګر د وزارت د جمعې د ورځې پرونی رپورت وایي چې نوي کارونه په تجارتي مؤسسو، هوټلونو، رستورانونو او د صحي خدماتو په څانګو کې پیدا شوي دي. خو د تیلو په صنایعو کې کارونه یو څه کم شوي وو او د هغې وجه د تیلو د قیمت ټیټېدل و چې پانګې اچونې ونه هڅولې. داو د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونو نوروسته به رپورټونه راوخلو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نوایي چې د چاپیریال د خرابوالي له امله اقلیمی تغیرات په افغانستان باندې ډیر زیات منفي اثر اچولی شي. زمون خبره لیکرام شنواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلې ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د چاپیریال د خرابوالي له امله اقلیمی تغیرات په افغانستان باندې زیات منفي اثر اچولی دي. زه کرام په دې باب رپورټ په سوشې بیرو سلامونکم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې رالیوي وینا کې چې د اردل خوانن جمعې په ورځ رسنیو ته استول شوی، په افغانستان باندې د اقلیمي بدلونونو د اغیز یو مثال د بدخشان په ځینو سیمو د جوزا په روانه میاشت کې د 15 ساعتو پر لپسې واوره ورخت یاد کړی ویل دي. دا ډول بدلونونه ژوند او کرنې ته زیان رسوي.
د افغانستان په جنوب کې د 1315 کال راهیسه له اوږدې وچکالۍ سره مخامخ یو چې د کوکنار د کرلو او د جرمي اقتصاد د زیاتېدلو یو لوی علت ګڼلی شو. دغه راز په کابل کې اوس د منی او ژمي په موسمونو کې کله ناکله هوا دومره ناپاکه شي چې ان په 15 متری کې یو شی سم نه لیدل کېږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت نن سهار په کابل ښار کې د ښاروالۍ د کارکوونکو جامې په تنګ کړي او د پامیر سینما د واټ په غاړه د ښار پاکولو په چارو کې عملاً برخه واخیسته. جمهور رئیس غنی د ښاروالۍ د کارکوونکو او هغو ځوانانو څخه مننه وکړه چې د چاپیریال د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت په دغه سیمه کې راټول شوي وو. جمهور رئیس غنی د ځوانانو دغه ټولنیز حرکت وستای او په ټول خلکو یې په دغه حرکت کې د ګډون غږ وکړ. جمهور رئیس غنی دغه ورځ په مناسبت په خپل دغه وینا کې ویلي چې حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د دود د ودې لپاره بلدي وروسته هر کال د جوزا په 15 د چاپیریال ساتنې اونۍ لمانځي.
د هوا ککړتیا د ګڼو کسانو د مرګ مستقیم یا غیر مستقیم عامل دی. د دنیا په نورو هیوادونو کې د ښارونو د هوا د پاکوالي په برخه کې کامیابی تجربه شته دي چې موږ ورنه استفاده کولای شو. مثلا په عمومي ترانسپورت باندې سرمایه گذاری د دې سبب کیږي چې خلک په بسونو کې تک را تک ته ترجیح ورکړي او په لویو ښارونو کې د لارو بندیدل او د موټرو لوګي کم شي. د هیواد د پاکوالي لپاره هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د بد کیفیت تیلو واردولو ته به هیڅ وجه اجازه ورنه کړو.
جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې په ښارونو کې د چاپیریال ساتنې د مسلو په باب د خبرو په وخت د چاپیریال ساتنې یو لړ نورو مسلو یادونه هم وکړه او د مثال په توګه یې په ودونو کې د لوړ غږ لرونکو لوډ سپیکرونو کار اخیستل هم یاد کړل. جمهور رئیس غنی د هوا او خاورې ککړتیا یادونه وکړه. وی ویل چې د کلو پر ځای په ښارونو کې ډېر خلک د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
اوس د کابل کوڅې د منی د پاڼو په شان له پلاستیکي خلطو ډکې دي چې د خاورې د زهرجن کولو یو لوی عامل بللی شو. په کابل کې به د منځني عمر کسانو یاد وي چې د انګورو یوې چیلې په ټوله حویلۍ یو پوښلې وه، خو اوس داسې مثالونه کم وینو ځکه د خاورې او هوا پاکوالي ته صدمه رسېدله. د هغو سیلانیانو په سفرنامو کې چې زر 4-5 لسیزې پخوا پورې کابل ته راغلي، د کابل د نیلي آسمان او پاک هوا ډیر تعریفونه شوي دي، خو اوس نه آسمان هغه سه لاجوردی ده او نه هوا پاکه ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې حکومت پریکړه کړې چې د کابل ښار د چار چاپیره 10,000 هکتار ځمکې په مساحت یو شین کمربند د دغه ښار نه راتاو کی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي چې افغانستان د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو لړ سترو ستونزو سره مخ دی. که چیرې همدا اوس یې غم ونه خوړل شي، نو راتلونکي نسلونه به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي.
د
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
دا د آزاد رادیو پیغامو چې تاسو واوریدل د خوست نه محلي چارواکي وایي چې د دې ولایت نه په یو سرحدي سیمه کې د طالبانو د وژل شوي قومندان د جنازې پر مراسمو بې پلوټه الوتکې د برید کړی دی او تر دیرشو زیات کسان پکې وژل شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال خبر ابراهیم رحیمي د خوست نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د خوست دی ولی مرسیال عبدالوحید پټان وای چې د بی پایلوټ الوتکې د غبرید نن غرمه شاوخوا یو بجه د علیشیر ولسوالۍ د باټۍ تانی په سرحدي سیمه کې دی وژل شوی طالب قومندان د جنازې پر مراسم شوی. هغه امریکا غږ ته وویل دغه طالب قومندان د امین کوچی په نوم د طالبانو د وی ډلې مشر و چې د پنځمې په مخام د ببرک تانی په سرحدي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په توپچی ډزو سره وژل شوی و. خاغلی پټان زیات کړه په یاد ډرون حمله کې څلور دیش کسان وژل شوی چې د لمړنۍ معلوماتو لمخې ټول وسلوال مخالفین بلل شوی وو. خو د هغه په وینا ورستی جزئیات خي چې ځینی ملکیان هم پکې شامل دي. هغه په دې اړه ویل
او د قبر د سره سره نظامی کسان چې باید نظامی کسان یې بولي چې سلاګانی ورسره وي په ډارسونو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کو او په همدغه سات بي پيلوټ ته راغلي دا بمبار دې کړي دي. نو بده کې هم مساله مخالفین له منځه تللی دي او کې دې شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوی وسی. خو کوم حدا پورې چې ما ته نظامی قواو دغه محل نه معلومات را کړی دي هغه څلور دیش کسان خود لیدي څلور دیش کسان مخالفین مساله پکې له منځه تللی دي.
د ولیم رسیال دغه رازویل معلومات خې چې جنازې زیاتره ګډونوال د ډیورن کرخې له بل غاړې په څلور پیکاپ موټرو کې راغلی وو. هغه زیاتوي په برید کې موټر هم له منځه تللی دي. په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو وی سرچینې امریکا غاکټول چې بری 2 کیلومتره دننه د افغانستان په خاوره کې شوی. سرچینې زیاته کړه چې د وژل شو یو کسانو مړی هرې خوا خواره ور پراته وو. د سیمې یو تن قومي مشر حجی رمضان کوچی بیا وایي چې بیا د شوی هوایي بریډ کې 14 کسان وژل شوی او ټول یې ملکیان دي. هغه زیاتوي دغه کسان دی وسپنګيري کوچی د جنازې ګډون والو
دوه موټر خلکو پدې باندې ډرون بمبار کړل د مکمل څه ده سوال سفر په شهادت رسیدلې دي ا موټر هم تخریب شوی دي. بس هغه ته نو تعلیف شامل دي تعلیف نوم څه دا سړی چې و شي سړی په خپل مرګ باندې مړو دا جوه دا د خپل نامو باندې دا کوم خلک چې راغلي ټول د ولس خلکو هغه ځې کورونه دي هغه ته سلوي سرخدي پوسټه ده هغه ته ټول معلومیږي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوري تر اوسه د بریډ په اړه هیڅ معلومات نه دی خبره شوی. خو افغان طالبان وایي چې بریډ د ملکیانو د جنازې پر مراسمو شوی او تر شلو زیات ملکی وګړي وژلې دي. باټۍ تڼه د کور میلې جنسۍ سره هم سرحد سیمه ده. د شمالي وزیرستان تر عملیاتو وروسته د کور میلې جنسۍ غرنۍ سیمې لري طالب وسلوالو د منسجم کېدو او د بریډونو لپاره د چمتووالي مهم ځایونه بلل کېږي. شاوخوا یو میاشت مخکې هم د ببرک تڼۍ پر سرحدي پوسټو له همدغه غزایه طالب وسلوالو ډلې زه حمله کړې و چې چارواکو په وینا 25 طالب جنگیالي او ځینې حکومتي سرتیري پکې وژل شوی وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
څو لاندې مهم خبرونه. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قومندان عبدالبصیر خپلواک ویلي دي چې بي پيلوټ الوتکې پرون د جمعې په ورځ شاوخوا 12 بجې د خوست په سرحدي سیمه بټۍ تانه کې د جنازې د مراسمو پر ګډونوالو باندې بریډ کړی دي او په دې بریډ کې د وجلسو کسانو شمیر څلور دیش کسان شول سوي دي. له بلې خوا د ننګرهار د ولایت هسکې مینې د ولسوالۍ د چپرهار د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت هسکې مینې د ولسوالۍ او د چپرهار د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د بی پیلوټ الوتکې په بریدونو کې ولس وسلوال کسان وژل شوي دي. او سپین مانی ویل چې په دې حاضر شیبه کې دانسی ویلې چې په چین کې ډېر کمپیوټري غلو دي د امریکا په هغې فدرالي ادارې باندې کمپیوټري حمله کړې وی چې د میلیونونو امریکایانو سوابق راغونډوي او هغوی ته په حکومت کې د کار ورکولو په اړه امنیتي اجازه نامې ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس به دا راپورټ راوخلو. د سباون په نامه د لیبیا حکومت چې په ترابلس په کنټرول کې د دا ویر لري چې چر دا ویر سره پیدا شوی دی چې په تبوک کې د لیبیا سیال حکومت سره به بل هفته په ژنیو کې د روغې جوړې مذاکرات خاصه نتیجه ورنه کړي. ترابرسنا د امریکا غږ خبریال جیمی تیمر درالیگلی رپورت غټ ټکی بعد د سلیمان شاه درواوروي.
د لیبیا د نوي سباوند حکومت او مشرانو په جنیو کې د تیرو مذاکراتو د ناکامۍ ټپړه او ملامتیا د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د استازي برناردینو لیون په غاړه اچولی. هغوی وایي ډېر کارونه یې په پټه توګه سرته رسولي دي او کله کله د مذاکراتو د نتیجې په هکله بې مورده خوشبیني کوي. ملګری ملتونه په تبوک کې جوړ شوی حکومت د لیبیا د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژني. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د چهارشنبه په ورځ لیبیایي ډیپلوماتانو ته چې د الجزایر په پایتخت الجزیره کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوو په خپلې وینا کې خبرداری ورکړ چې د رښتیا او شیبه اوس ډېره لنږدې شوې ده او د سولې د یوې موافقې کلک ضرورت لیدل کېږي. که روغه ونه شي نو لیبیا به د یو فعال دولت په توګه خپل موجودیت له لاسه ورکړي. د برناردینو لیون د دغه سخت خبرداري باوجود په ترابلس کې د نوي سباوندو حکومت مشران په دې باور دي چې په المغرب کې به بلونی د دواړو خواو ترمنځ د روغې جوړې کانفرنس په دوران کې وروستۍ موافقې ته د رسیدو امکانات ډېر کم لیدل کېږي. ځانګړی استازی باید د احتمالي ناکامۍ ذمواري قبول کړي. د ترابلس د حکومت یو لوړ پوړی غړي محمد الطاهر الحصول امریکا غږ ته ویل چې په المغرب کې د راتلونکو مذاکراتو د کامیابۍ احتمال کم لیدل کېږي. محمد الطاهر الحصول وایي چې موږ ډېر زیات دې خبرې حیران کړو نه پوهېږو چې اصل خبره څه ده. د ملګرو ملتونو اداره تل د نړیوالو قوانینو د احترام ساتلو ذکر کوي خو زموږ په مورد کې د لیبیا د سترې محکمې پرېکړه له پامه غورځولې ده. سترې محکمې پرېکړه کړې وه چې په تبوک کې جوړ شوی پارلمان قانوني مشروعیت نه لري. الطاهر د ملګرو ملتونو ماموران په دې تورن کړل چې په ښکاره او شفافه توګه په لیبیا کې د روغې جوړې مذاکرات نه کوي او هر څه چې کوي په ډېره رازداري او پرده کې کوي. الطاهر ویل تر اوسه لا د ترابلس او تبوک د سیالو حکومتونو د مشرانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي شوي. د ترابلس د حکومت لوړ پوړي غړي وایي چې د روغې جوړې په خاطر چې د ملګرو ملتونو استازو لخوا کومه مسوده ورته وړاندې شوې وه د جزئیاتو په باب موافقه نه ده شوې. هغوی وایي چې د روانې شخړې حل ډېر ساده او بسیط دی او هغه دا چې دواړو خواوو په ګډون د ملي یووالي حکومت جوړ شي. د نوي سباوند حکومت یو بل لوړ پوړي غړي عبدالجادر هولي ویل چې لویدیځ قدرتونه تنګ نظر ښیي او د تبوک د حکومت ملاتړ کوي. نوموړي ویل موږ مسلمانان یو د دغو ډلو د ملاتړ کولو تور محض پروپاګند دی. عبدالجادر د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د تبوک له حکومت سره د روغې جوړې د امکاناتو په اړه چندان زیات خوشبین نه ښکاري او وایي د لیبیا خلک باید خپل سره کینی مخامخ خبرې اترې وکړي او د ښاغلي لیون همدا د سولې او روغې جوړې بهتره لار ده. کنه نو د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې غیر مستقیم مذاکرات به حتما ناکام شي. داسې روغه باید وشي چې د لیبیا ولس یې ومني او مشري هم د هغوی په غاړه. خو د نوي سباوند حکومت ځینې نور غړي د مذاکراتو په باب خوشبین ښکاري. په دې جمله کې د مرکزي شورا غړی عبد محمد قائد هم شامل لے چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د څنګه د رامنځته کېدو نه وروسته د دواړو سیالو حکومتونو لپاره د خبره سره ده چې روغه جوړه وکړي او په المغرب کې بعد د سولې مذاکرات بالاخره د دې سبب شي چې د ملي یووالي حکومت په لیبیا کې تشکیل شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ځانګړي استازي ته دنده ورسپارلې وه چې په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره خپل کوښښونه ګړندې کړي او لویدیځو قدرتونو په دواړو خواوو باندې اوس فشار زیات کړی دی چې خپل داخلي اختلافات باید یوې خواته وغورځي او په لیبیا کې د اسلامي دولت د نفوذ د خپرېدو مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
برنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اتفاق یو پریکړه تصویب کړل چې د غړو هیوادونو او په جګړو کې له شاملو خواونه پکې غوښتل شوې دي چې د جګړو په سیمو او نورو ځایونو کې د خبریالانو ژغورنه وکړي. په دغه پریکړه کې راغلي دي چې آزاد او مستقل مطبوعات د دیموکراتیک ټولنې لپاره ضرور دي او له غړو هیوادونو پکې غوښتل شوی دي چې د دې ډاډ ورکړي چې په جګړو کې د مطبوعات چانو په خلاف د جنایت کولو په باره کې حساب کتاب ورکړی شي او په هر ځای کې د خبریالانو د حقوقو احترام وشي چې خپل مسلک بیل ویرې سر ته ورسوي. پریکړه دوه په داسې وخت کې تصویب شوله چې په درسته نړۍ کې د ژورنالیستانو په خلاف تاوتریخوالی دوام لري چې په دې کې بیل محاکمې دامونه تختول او بند کول شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي سامانتا پاور د امنیت شورا ته د خبرو په ترڅ کې د میډیا او د بیان د ازادۍ لپاره د سوری د مرکز مشر تازین درویش په قضیه باندې انا واچوله چې د هغو عام قتلونو په باره کې راپورټ ورکړی دی چې د اسد رژیم کړی دی. ښاغلی درویش او د هغه دوه همکاران حانی زتانی او حسین غریر د رژیم چارواکو په 2012 کال کې توقیف کړل او په زندان کې نه واچول. د دوی محاکمه څلیر ځلی زنډول شوې ده. سفیر پاور څرګنده کړه چې خبریالان یوازې د جنگ په سیمو کې د خطر سره نه دي مخامخ.
Look to any region and you will see alarming warning signs of how the crackdown on press freedom is coupled with a broader crackdown on civil and
hari simita nazar wachawe aw tasiba da khabardari khatarnak nakhin khani wune che tranga da madani aw siyasi huquq sara yuze da matbaat aw azadi zapalki ki میرمن پاور په ایتوپیا کې د نهو ژورنالیستانو د بند کېدو مثال راوړ چې په دې کې د نهم نمبر زون شپکتنه بلاګران هم شامل دي. د 2014 کال د اپریل د میاشتې نه راپه دې خوا بندیان دي او د ایتوپیا د تروریزم ضد قانون له مخې بندیان شوي دي. سفیر پاور څرګنده کړه چې هر خبریال د تعقیب حملو او ګواښونو سره مخامخ دی او به حساب نور ستونزې هم لري چې په دې کې په خپل ځان سانسور لګول پټیدل یا خپل هیوادونو نوتل دي چې د دوی اوازونو ته ډیر زیات ضرورت لري. بین المللي ټولنه په دوه پریکړه سره د ژورنالیستانو د ژغورنې او د بیان د ازادۍ په ضرورت باندې ټینګار کوي او وایي نو د هغوی سره به حساب کتاب کیږي. دا اوس د ټولو مسؤلیت دی چې د دغه مهم اصول د تایید په ځای باید عملي شي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو زمنګ لومړی نیم ساته په پښتو خبرونه پاتہ ورسېدله. دا د بلنه درکو د تاریخ خبرونه ته چې څو شی به ورسته به پر راشي.